نو ستا خو په غریب خلکو زور رسیدلې دی.
همت خانه ځان لک تری خو نیسه رښتیا چې د دې قانانو به څو بچیانی خدای مې دې نه غلطي درې زحمن خو یې زلمیانو چې نور به څومره ای
د ملک صاحب دې خانه د باندې راوزه دې خانه تا ته وایم زرجا
لکه ماشوم چغې مه وهه همت خانه دروازه وټکوه چې راوزي
دې چې له غږه مې وډار شي او پوشي چې همت خان راغلی
خپله پوهېږې نو
دې خانه ود پیاز او کچالو چوکیدارا کولی
زر شواله که چې زه ډیر وخت نه لرم
او بابا ته څه وزیر یا رئیس چې وخت نه لري
خدای دې پوکا مو خو دې نشو پوهولی
تاسو لکه چې په سمه نه پوهېږئ ها ته صبر زه مو چاره کوم
درغلو ودرېږه څه ورخطا یې څوک یې
ودې قانه راوزه که نه نو کور ته درپسې درځم
درځو درځو صبر
هو 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 ایمته مصیبت داخل زامنو سره در په زیر اوت اوس بس کوي
صبر ما دا ته مانچو ویني خپل به وډار شي
ته مانچا دلره کواله کا اس نه چې سوک جوبل کیپی
نه نه بیغم اوسه اس یې داروم ولا مې نه
هی بس ورزپی زه به ننداره وکم چې سوره زړه وري
بس کوا کوا ته د خپل سال کوا
هغه دی سالور کسان پسې راووت اوس به د همت خان د خولې خوان ور برابر کي
دا تاسې چېرته ورک شوي یاست څومره غږونه مې در پسې وکړل
والکه همت خانه لږ نرم شه چې اوس به دې په وهلو والو اډیکې در باد کي
اوهو دغه یو سره خو بیلچه په لاس کې ده راځه چې لږ نرم شم که نه کار را خراب نه کي
ورونو سلامونه تاسو چیرته یاستې وزما ملګرو زما خو مو په ډیرو چوغو چوغو ستونه را وچ کړه
محترمو اوریدونکو هیله ده چې ډراما مو اوریدلې وي همت خان بد ګرځېده ځکه خو بد وپرځېده د دنیا له سترو نعمتونو بې برخې دی پشته کور کې بې کوره او پشته کورنۍ کې بې له کورنۍ نه ژوند کوي وایي چې بد ګرځې بد به پرځې تر بیا مو په لوی خدای سپارم
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ماما لاله مکوا منا ملکا زلل شمر در خوره ولا کیره نو اخلي
په څه خبره مو شور دی وړو
چنار ګل کاکا ته د ملاله تو ګوره منا رانه غست د نه راکې
ملاله ولی دل شمس نه منا خست ده
چنار ګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی زکه خوتل مریض وی کله ناولې وبس کی کله ناولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار مانا خوري ته دې مانی ته وګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر ناولې دا شمسا ملالای خوایي دا مانا خو د خوړلو نه دا
چنار ګل کاکا د کله ټول مشبان انداز مانی خوري یوازې زه خونیم
اوهو د کلی مشمان به څوک پوکي یاو او دوا خو ندی کپو نشی ټول بنا روغ شي
دا خو اسانه کړ دې د هیلو ډنګ ډرامه دی ووري ټول به پوشي
وا وا څخه په خبره دی وکړه رښتیا چې و خيار ملاله کده هیلو ډنګ ډرامه ووري نو د روغتیا پاتلا به په ډیرو خبرو پوشي
دا رادیو ډرامه زمنګل رادیو او په ټول افغانستان کې لګړو رادیو غانو څخه ووري
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تان څنګه درنو اوریدونکو سلام هله دا چټول بروغ او جوړ وای د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده د دې ورځې په مناسبت او دا چنن سبا د افغان ځوانانو لپاره کډوالي و مهمه موضوع ده هم دې مسلې ته تمکیګو په دې خبرونه کې په قاچاقي لارو د تللیو ځوانانو خبري ووري.
قاچاق لارې خو بيخي سخت دي، آسان خو نه ده
یار. یو مړی روزي دي خو په کور کې دي.
ورپسې له ډاکټر شفیق الله سحر او ښاغلي زلمی حلیمی سره د ځوانانو د کډوالۍ په عواملو غږېدل یو.
نو وخت کې چې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو له محدودیتونو سره مخ وي، څه بل ته ځوان زړه کې چې په وطن کې پاتې شي.
په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه هم په دې لارې باندې د لاسه ورکړي، نو بیا هغه ټول ژوند د کورنۍ له منځه.
افغان ځوانان مخکې هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دې سفرونو کچه نوره هم لوړه شوه، او هر ورځ په سلګونو ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتي کولای شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لارو تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا اوس وضعیت ډېر سخت شوی او د بیلابیلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اروپا ته قاچاقي سفر کړی وایي ډېرې سختې تیرې کړې دي.
قاچاق لارې خو بيخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک چې وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکشته، وژل پکشته، وشتل پکشته، او لګه پکشته، تونده پکشته، هر څه پکشته. اوس مشکلات ډېر دي، بيخي سخت ده. یعنی داسې څوک نشته چې وسره وړي ایران نه دیجې پورې، بيخي سخت ده. ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان، په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی. ولا خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. چې زه په دغه لارو کې راتلم، تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی هېڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه، نه ډوډۍ. بس همداسې په لوګه به را روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه وشل شوي هم دي، چې حتی جسدونه یې تر کورونو نه دي رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
داسې حالت ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړي دي او فلان د بسمان، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هیڅ د پیادروي لاره نه لري. نو کله چې موږ اخرې صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته ښخ کړي، ځکه لېږلو هېڅ لاره یې نه وه او نه داسې څوک ول چې ورته بیرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو، هلته یې ښخ کړو. نو ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګروان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې. یعنی داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي. موږ خو اوس بیرته لاره نه لرو، ځکه چې دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي، بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي. او اوس حالات خو بیخي دا، اوس موږ تاسو خپله وینو چې یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلې دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله. موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
د محمود په نوم یو بل افغان ځوان چې اروپا ته په قاچاقي سفر کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی، نورو ځوانانو ته یې پیغام دا دی چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دي شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه،
که زما خبره او نظر څوک اوري، نو ورته وایم چې نه دي راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده، له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کېږي او ښه چلند ورسره کېږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، دا درې ډیرو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډیره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي، اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماتوي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوي دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته. تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمیکنم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
دا چې په وروستیو کې د څو مهمو او ښکاره عواملو ترڅنګ نور کوم مسایل لامل شوي چې ځوانان یوازې له وطن څخه د وتلو په اړه سوچ وکړي او حتی غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه کړي، د دې سفرونو پایلې څه کیدلی شي، او ځوانان که د قانوني سفر په شرایطو برابر نه وي څنګه د ځان لپاره یوه ښه پرېکړه کولی شي، په همدې اړه مو له لیکوال زلمی حلیمي او مدني فعال ډاکټر شفیق الله سحر سره خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. تاسو دواړو ډاکټر صاحب شفیق الله سحر او ښاغلی زلمی حلیمی ته خراغلاس وایو. دا چې د ډسمبر 13 د کډوالۍ نړیواله ورځ ده او د افغان ځوانانو د ژوند یوه مهمه مسله اوس کډوالۍ ده، په دې وغږیږو چې کوم عوامل سبب شوي دي. پیل به یې له ډاکټر صاحب سحر څخه وکړو. ډاکټر صاحب، څو ښکاره عوامل خو یې ممکن بیکاري وي، بېوزلي وي، یا مثال پخوا جګړه هم یادېدله، خو ستاسو په نظر په اوس وخت کې کوم نور مسایل ورزیات شوي دي دې ته چې د ځوانانو کډوالۍ نسبت پخوا ته ډېره سوې ده؟
ډېره مننه قدرمن هیواد صاحب. یو خو هغه عوامل دي چې په لویه کې واضح دي چې په افغانستان کې ځوانان راتلونکي ته یا د خپل سرنوشت هغه بکات اندېښمن دي. که دلته په هیواد کې پاتې سي نو په آینده کې به د ده هغه د زده کړو بهیر بشپړ سي، پاتې به سي، او که بشپړ سي نو څه ارزښت به ولري. ولې ځینې عوامل چې په وروستیو کې ښکاره دي، مثلا دغه نوی نظام چې راغی په پکتیکا کې، یو ځوان غوښتل چې پټکی په سر کې د خپل شوق مطابق لباس عیار کې وایغوندي، خو طالبانو په هغه سړي د پټکي یا د لونګۍ د پسرولو بندیز هم لګولی و. نو هغه سړی بیا مجبوریږي بیا له یو مشر قمندان نه د پټکي د پسر کېدو امر اخلي او بیا هغه راځي په کلي کې پټکی په سرې. هغه مکتوب تر ډېره په مطبوعاتو کې لاس پلاس کېده، شاید تاسو هم چیرته لیدلی وي. نو تر دې حده پورې سي له یو چا نه د مالکیت احساس اخیستل کېږي، د خپل ځان د مالکیت احساس، هغه احساس خو چې د وطن دوستۍ ده یا د وطن د مالکیت احساس، دا تقریبا بېله خبره ده. نو وخت کې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو له محدودیتونو سره مخ وي او نو امیدي ایجادېږي، څه به هلته ځوان حوصله ولري او څه به هلته ځوان زړه ښه کېسي په وطن کې پاتې شي.
مننه سحر صاحب. حلیمی صاحب، ډاکټر صاحب شفیق الله سحر ځینو عواملو ته اشاره وکړله چې هغه د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي په دې وروستیو کې چې لامل شوي د ځوانانو د کډوالۍ څپه لا پسې ډېره شي. تاسې څه ور زیاتول غواړئ؟ یعنی په دغو عواملو کې فکر کوئ ځینې نور داسې لویه واړه عوامل هم شته دي چې هغه لامل شوي دي چې ځوانان نور په وطن کې خپل راتلونکی ونه ګوري او یوازې په دې سوچ وکړي چې څنګه له وطن څخه وتلی شي؟
سلامونه جناب هیواد صاحب تاسو او جناب سحر صاحب ته. دا تر ټولو لوی بدبختی ده چې د بده مرغه افغان نوی نسل ورسره مخ دی. په ټوله کې مهمه دا ده چې انساني کرامت ته ارزښت نشته په ښوونځیو کې، په علمي مراکزو کې، هغه امیدونه او هیلې چې باید یو ځوان یې ولري او راتلونکي ته هغه ټولې له منځه تللی دي وژل شوي دي. نو دا ټول هغه عوامل دي چې بالاخره افغان ځوان نسل دې ته اړ باسي چې هغه وطن پرېږدي او له وطن څخه لیرې شي. او بیا د وطن څخه د باندې هم موږ ډېر مشکلات لرو، په ډېرو ستونزو کې یو.
سهار صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه، ځینو عواملو ته مو اشاره وکړله چې مثال د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي، که مشخص په همدې موضوع وغږیږو، نو ستاسو په نظر دغه د فردي ازادیو محدودېدلو اغیز څنګه ارزوئ؟ یعنی فکر کوئ چې دا هم یوه مهمه مسله ده چې کډوالۍ یې ډېره کړې؟
په یوه ټولنه کې د یو انسان د اوسېدو لپاره دوه شیان ډېر زیات ضرور او اړین دي، چې یو له لوږې نه نجات ته او دوم ویره د ویرې نه نجات ته. کله چې په یوه ټولنه کې یو انسان له خوف سره مخ وي، له ویرې سره مخ وي، او بیا د خوف تر څنګ له لوږې سره مخ وي، نو په هغه ټولنه کې انسانان خپل راتلونکی نه ویني، نو ورو پورو د ناامیدۍ خوا ته میلان کوي او بالاخره مجبوریږي. هغه پښتانه ټپه کوي، وایي څوک پر رضا له ملک نه ځي، یا ډېر غریب سي، یا د یار لغم مري ازینه، یار شاید وطن وي، یا هغه خپل میهن وي، یا هغه خپل ارزښتونه وي. نو فردي ازادي خو یو ډېر مهم بحث ده. فردی ازادی دا معنا سی دی ځوان ارزښت په ټولنه کې. بل مسله هیواد صاحب، دغه د لیډرشپ مسله، د اجتماعي لیډرشپ یا د سیاسي لیډرشپ مسله ده. سیالته سید اوس دا به ومنو په هیواد کې بحران د مشکل دي، مسائل دي، ستونزې دي. ټول هیوادونه دغه سی په تاریخ کې مسائل او ستونزو نه عبور کړی ده، تیر سوي دي، او بیا بالاخره تمدن او پرمختګ ته لار پرانستې ده. ولی په هغه هیواد کې د ځوانانو لپاره د لیډرشپ هغه سټیج موجود وو، یا انګیزې او د تشویق او د هڅونې هغه سټیج موجود وو. نو دلته هغه د لیډرشپ مسله، د لیډرشپ خلا موجوده ده، چې ځوانانو ته بالاخره په دغه سخت او ناوریني حالت کې یو روحیه ورکي، یو زړه ورکي، یو جرأت ورکي. خو که غږ وکړي او انتقاد وکړي، په هغه ورځ بیا ځوان نه وي، په هغه ورځ بیا ځوان ترټل کېږي. باور وکړي، واتساپ په کمنټونو باندې خلک، د فیسبوک په لایکونو باندې خلک، په ورځ ورځو هلته بندیان دي، په ورځ ورځو هلته دا زه انسان سي در سره مخامخ غږیږم. زه په یو پوسټ او په یو دغه سه یو څو وخت مخکې په رسنیو کې پنجونو باندې تور پورې سوی و، سه د افغانستان په مکاتبو کې نه پیګم مخدره توکي استفاده کېدل. دغه شخص پاک لمه یو پوسټ کړی و، سدا یې خنه دی ویل، زنی ول سویم، زه ټارچر سویم، زه بندي سویم، زه زیات سویم، دا زه خپل ژوندۍ مثال وایم او د خپل ځان خبره کوم. نو یو ځوان سي په وطن کې حد یا کل یو کوچنی مسله نسی نقدولی او د خپل حق خبره نسی کولی، نو غلطه به ځوان څه خپل داتون کوي؟ ویني ځوان به څه دغه سي؟
البته حلیمی صاحب، تر دې دمه ډېر په موجوده وضعیت خبرې وشوې چې لامل شوی د ځوانانو کډوالۍ ډېره کړې. خو که تاسو وګورئ، ځینې ټولنیز اړخونه هم دا مسله لري. مثال اوس هر کور مثال هڅه کوي چې یو ځوان په بهر کې وي، حتی کله چې یو ځوان اسناد اخلي، خیراتونه کېږي په کلیو کې، ډېر واړه واړه تنکي تنکي زلمیان لیږل کېږي، مثال پیسې ورته پور کېږي، خو په دې سختو لارو لیږل کېږي. فکر نه کوي چې دغه یوه سیالي غوندې هم جوړه شوې او د خپل ځوانان دغو سختیو ته ورکوي، دغو سختو لارو ته، چا ته مرګ پکې شته ده هغو ته یې ورکوي، خو چې صرف دوی مثال ځینې اروپایي یا امریکایي هیوادونو ته ورسیږي چې بیا بیرته دوی ته پیسې راولیږي. دا لامل یې څومره مهم دی؟
په هیواد صاحب، زه نه پوهېږم د ښه مرګ وایم که له بده مرګ وایم، چې که له ښه مرګ وایم چې ښه ده راسي او دلته کار وکړي، بیا کورنۍ سره مرسته وکړي، چې دا د لوږې کچه له منځه را ولاړ شي یا حداقل راټیټه شي، خو دا ښه خبره ده. او که له بده مرګ وایم، بیا دوی په هغه سي مرګونو لارو باندې راځي، چې هغه اصلا د دې وړ نه ده چې انسان ورته هغه لارې تجربه کړي. نو په ټوله کې دا یو بدبختي ده، باید ووایم. چې باور کوي د اکثر ځوانان ماته مسجونه کوي، ډېر نورو ملګرو ته مسجونه کوي، چې موږ څنګه وکولای شو چې ولاړ شو. لکه تاسو چې ویل، هلته یو سیالي غوندې دغه شی اوس ګرځېدلی ده، چې د پلانکي زوی بهر کې ده، اوس مازوی باید ولاړ شي، او بیا له بده مرغه هغه مرګونې لارې تجربه کېږي چې هغه د خپل سر په بدل کې هغه لارې دوی تجربه کوي. په دې کې بیا ډېره کمه فیصدي دوی بریالی کیږي او ډیر نور بیا هغه بیچارهګان خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو دا په ټوله کې په دې باندې خبرو کدای و ډیره غټه بدبختی ده.
که مثال دغه ځوانان چې په دغه مرګونو لارو ځي، ممکن دوی ته قانوني لارې هم پیدا شي، مثال دوی په هغو شرایطو ځان برابر کړي چې ځینو هیوادونو ته لاړ شي، لکه سکالرشپونه دي د زده کړو لپاره لاړ شي یا د کارونو دپاره. ولې په افغانستان کې ځوانان دغه هڅه نه کوي چې مثال یو هیواد ته په قانوني لاره لاړ شي له دې چې غیر قانوني لارې غوره کوي؟ غواړو دا پوښتنه له سهار صاحب څخه وکړو.
په دې کې شک نشته هیواد صاحب، په دې کې هېڅ شک نشته. دا اوس هم په تماس کې هم تقریبا څلور ورځې وړاندې د ایټالیا هیواد دولتي پوهنتونونو کې د ماسټرۍ او د لیسانس لپاره د افغانستان ځوانان دا ورسېدل راغلل، خو د هغوی تعداد ډېر کم ده. نور هیوادونه هم شته چې مثلا دغه رقم فرصتونه لري، ولې په دغه فرصتونو کې هغه څوک کولای سي چې حد اقل په لیسې لوستي یا د اقل پوهنتون لوستي او غواړي چې د لیسانس او د ماسټري لپاره راسي، نو په دې کې شک نشته چې که یو څوک کوشش وکړي، لکه دا تاسو یادونه ورته وکړه د ایلیټس او ټافل پروګرامونه، حتی په ځینو پوهنتونونو کې په ځینو بورسیو کې ایلیټس او ټافل تام نه کتل کیږي. په عادي شکل سه یو څوک کولای سي چې په انګلیسي باندې کم تسلط هم ولري، نو دوی کولای سي چې بیلابیلو سکالرشپونو او بورسیو ته سبتنام وکړي او بل اخر راسي، یعنی د لدینا صرف نظر نشي کېدلی، بالکل دا موجود دي. ولې دلته بل خواته دغه د هیواد ځوانانو تعداد بیخي زیات ته په لویه کچه خلک تقاضا لري سي هیواد پریږ دی او بهر ته ولاړ سي او بهر ته ځانو باسي.
او یو ویلا تم کې دی چې دوی غواړي ژر لاړ سي، یعنی دوی یو کال یا دو کال یا درې کال صبر نه کوي چې په غو معیارونو او شرایطو ځان برابر کړي.
کاملا هم داسې دی.
حلیمه صاحب، تر کله به ځوانان دغه سوچ او فکر په ذهن کې پالي چې دوی یوازې د کډوالۍ په اړه فکر وکړي، په دې فکرونه کې چې وطن کې خپل ژوند او راتلونکی جوړولی شي؟
تر څو چې ځوانانو ته بیرته امیدونه ورکول شي، تر څو ځوانانو ته بیرته داسې یو سیستم رامنځته شي چې هلته یو ځوان خپل ځان په اداره کې وګوري، خپل ځان په وطن کې ډاډمن احساس کړي، فکر ونه کړي چې څوک زما ارزښتونو ته تاوان رسي، فکر ونه کړي چې څوک زما انساني کرامت ته زیان رسي، تر څو چې دا زمينه مساعده نسل چې بیرته ځوان نسل ته نوي نسل ته په ارزښت زموږ حکومتونه زموږ ولسونه او په ټوله کې زموږ مسؤلې ادارې دې ته توجه ونه کړي، زه فکر کوم موږ به د نور بد حالت سره هم مخ شو. دا اوس له بده مرغه زه دلته ګورم جرمني ته د یولسو کالو هلک، د پنځلسو کالو، د شپاړسو کالو ځوانان راغلي، یعنی دا کوچني ماشومان دا لاری تجربه کوي، بیا چې دلته راسي د هغوی بیچارهګان په میاشتو میاشتو مریضانې چې یا واوریو د دوی پښې وهلي یا مثلا د دوی هغه دایمي مریضانې ورپیدا شوي. داسې یو مشکلات دي، ولې موږ هیله لرو چې په وطن کې داسې یو زمينه مساعده سي چې بیرته ځوانان وکولای سي خپل راتلونکی او خپل هیلې هلته وویني او دغه شی د مهاجرت کچه راټیټ سي.
ډېره مننه. دا بحث به راټول کو سحر صاحب، غوښتل مو له تاسو دا وورو. په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې تاسو مخکې ستونزو ته اشاره وکړه، د کډوالۍ عوامل مهم یاد کړل، خو بیا هم دغه ځوانان څنګه کوای شي مثال په وطن کې پاتې سي، ژوندو کې خپل ژوند جوړ کړي، له دې چې دوی مثال په سختو او مرګونو او قاچاقي لارو سفر غوره کوي؟ تاسو دوی ته څه وایئ لرئ، څه وایئ ورته غواړئ؟
که دا هیواد مکمل جوړ وای، په دا هیواد کې ستونزې نه وای، بیا هم اړتیا وسی ځوانان سفر وکړي او زده کړې وکړي، کار وکړي، نړۍ وویني، له نړۍ سره آشنا شي او د نړۍ مختلف او بیلابیل ماحولونو محیطونو تجربه کړي. دا د انسان ضرورت او تقاضا ده، باید داسې وکړي، ستونزه نشته په دې کې. اما که چیرته یو څوک په دې ښه پوهیږي چې په ایران کې او د ایران نه بیا په بلغار کې سي ځوانان هلته په ورځو ورځو په واورو کې پراته او سرنوشت معلوم نه وي، او یا په سمندرونو کې موږ تاسو سره ورځ وینو چې جسدونه ورک وي او د ځینو لاوس هم ورک دي او ورکیږي، نو زه خو بیا دا وایم چې هغه څه سي تیل لري هغه ژوند ده، حداقل ژوندی خو یې، حداقل دغه حالت خو موږ هم په دې پوهیږو، دوی هم په دې پوهیږي او موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې دا حالت خو په دې شکل نه پاتې کیږي. یو ورځ نه ورځ خو حتما یو تغییر راځي، یو امید راځي، یو هیله مندي جوړیږي. له دغه سي ابدي تکلیف او ابدي رنځ نه سي ته بل اخر بیا د ټولنې دی وګو بار ګرځي، د خپل کورنۍ دی او بار ګرځي نو دا د لبد نه خو به تر حالت بیا ظلم مخه کوي.
خالي می سب غړ په دې ډستا خبرې هم و ورو چې ځوانان کډوالي هم کوي چې په سمه طریقه لاړ شي او ک نه کیږي نو دوی بیا څه باید وکړي.
زه د سحر صاحب له خبرو سره موافق یم. هغه ځوانان چې پویږي زمينه ورته مسایدې په اصولي لارو باندې په قانوني لارو باندې په تحصیلي ویزو باندې په ځینې ځوانان کولای شي په تجارتي ویزو باندې دوی کولای شي راسي. اما زه د دې په اړه دوی ته هیڅ مشوره نور کوم من هیڅ. یو ځوان چې دوی کاچاکي لاري تجربه کړي دوی مرګونی لاري تجربه کړي ځکه په هغه لارو باندې ډېرې سختی بدی ورځی دا ځوانان ویني. ته باور وکه هیواد سه د ځینو ځوانانو سره دلته ما کتلې دي چې هغه دلته په میاش په کال باندې دی بيخي د کور څخه نه سی وته یاد د پښې خوږیږي یاد د ملا خوږیږي. نو زما پیغام هغه ځوانانو ته دا ده کدی کولای سي د تحصیل لپاره د هیواد څخه وځي کدی کولای سي په نورو علمی سیمینارونو یا علمی اصولي لارو څخه وځي دا ښه خبره ده ولار سي دنیا وګوري تحصیل وکي. اما زه د دې ټول شانو سره مخالف يم چې دوی کاچاکي لاري تجربه کړي د کورنۍ او د دوستانو د خپلوانو څخه جلاسي. نو دا ډیره خطرناک لار ده. په هیڅ صورت دوی ته باید څوک مشوره ورنکي او بل زه د دوی د کورنۍ څخه هیله کوم د پلارو او د دوی د مشرانو ورونو څخه چې هغوی خپلو اولادونو خپلو ورونو ته اجازه ورنکي چې دوی په غیر قانوني لار خارج ته ولاړ شي ځکه دا ډیره خطرناک لار ده مرګونې لار ده. په دې لاره باندې د ټول خلک خپل ژوند د لاس ورکی بیا افغانان ډیر غریب خلک دي بیچاره خلک دي په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري هغه په دې لار باندې د لاس ورکی نو بیا هغه ټول ژوند کورنۍ لمنځي. اسماعیل له ځوانانو دا د کولای سي په اصولي لار باندې زمينه ورته مساعده خوشه تر شامه کنه سي کولای نو بیا دوی کولای سي خپل همت وکي په وطن کې یو څه کارو یا د یو بل ژوند کولو لپاره زمينه مساعده.
درنو اوریدونکو دا واده دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلیونی ښه وخت ولرئ.
دادی تور ل سپینا خلق پیدا دی زکا دستر کو تور دسپینو میس کی بنا وجانا نظما ودفرق